السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې څخه د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او ری چې له وسلوالو طالبان سره د سولې د خبرو د بیا پایل پر څرنګوالي نن په کابل کې په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې خبرې کیږي پر دې موضوع په یو مفصل بحث کې هم خبرې کوو نور مطالب وروسته معرفي کیږي اوس له ناجیه صافی نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري
ټاکل شوی چې تر راتلونکو څو شیبو پورې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه په کابل کې پیل شي. استرالیا غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي او هغه درې امریکایي اتباع چې په ایران کې تازه له زندانه خوشې شوي جنوا ته ولېږدول شول. ټاکل شوی چې په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین دویمه څلور اړخیزه غونډه تر راتلونکو څو شیبو پورې پیل شي. د دې غونډې پرانیستونکي وینا به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وکړي. د دې لړۍ لومړۍ غونډه تېره اونۍ په اسلام آباد کې وشوه. په دې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پیل پر لارو چارو بحث وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما او د امریکا سفارت په جلال آباد ښار کې پرونی ځانوژن کې حمله وغندله. په هغه حمله کې چې د ولایتي شورا د وکیل عبید الله شینواري پر دیره وشوه، دیارلس تنه ووژل شول او څوارلس نور ټپیان شول. یوناما په خپله اعلامیه کې لیکلي چې پر ولسي خلکو دا ډول بریدونه په بشپړه توګه د بشري قوانینو سره په مخالفت کې دي. په کابل کې د امریکا سفارت هم په یوه اعلامیه کې دغه حمله غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. د استرالیا صدر اعظم اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. ملکولم ترنبول پرون دا خبرې په کابل کې وکړې. د ویل چې افغانستان ته به د خپل هیواد شل نور پوځیان هم ولېږي او د خپلو سرتیرو شمیر به 270 ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د استرالیا صدر اعظم د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه غوښتنه رد کړه چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د نورو استرالیي سرتیرو په باب ده. په افغانستان کې د استرالیا د 12 کلن حضور په بهیر کې د دغه هیواد یو څلوېښت سرتیري وژل شوي دي. په همدې حال کې افغان ولسمشر له استرالیا غوښتنه وکړه چې د افغانستان له هوایي ځواک سره مرسته وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 2.5 پوله، یو اروپایي یورو 4.5 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9.5 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدارې 609 افغانۍ. هغه درې امریکایي اتباع چې په ایران کې تازه له زندانه خوشې شوي پرون د سویس د هوایي ځواکونو په یوه الوتکه کې جنوا ته ولېږدول شول. د دې درېو کسانو خوشې کېدل د ایران او امریکا ترمنځ د زندانیانو د تبادلې د توافق یوه برخه ده. په دې درېو کسانو کې په تهران کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جیسن رضایان، یو امریکایي پادری سید ابادنی او د امریکا د سمندري ځواک یو پخوانی افسر امیر حکمتی شامل دي. ټاکل شوی چې دا درې کسان به له سویس څخه په جرمني کې د امریکا یوې هوایي هډې ته انتقال شي. تر دې مخکې د څلورو امریکایي اتباعو د خوشې کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لادرکه شوي دي. د دواړو هیوادونو چارواکو دا خبره پرون وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي وویل چې موږ د عراقي چارواکو په بشپړې همکارۍ سره هڅه کوو د دغو کسانو ځای ځایګۍ پیدا کړو. تر دې مخکې العربیه ټلویزیون راپور ورکړ چې دغه درې امریکایان ښایي د ملیشو لخوا تښتول شوي وي. د عراق د پولیسو یو افسر نوم نه ښودلو په شرط د فرانسې خبري آژانس ته وویل د معلومات ښیي چې دغه درې امریکایان او د هغوی یو عراقي ترجمان د هغو ملیشو وسلوالو لخوا تښتول شوي چې د پوځ دریشې پر تن وي. ده ویلي چې د عراق ځواکونو د دوی د موندلو لپاره عملیات پیل کړي دي. یو ورځ وروسته له هغې چې د ایران په اټومي پروګرام پورې تړلي بندیزونه لرې شول، د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې پر ځینو شرکتونو او شخصیتونو نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د دې هېواد د بلاستیک توغندیو له پروګرام سره تړلي دي. د امریکا د خزانې وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا بندیزونه پر 15 کسانو او د شرکتونو پر یوې شبکې چې په عربي متحده اماراتو او چین کې کار کوي لګول شوي دي. د ملګرو ملتونو ماهرانو د میلادی کال په دسمبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د ایران لخوا په اکتوبر میاشت کې د منځني واټن ویشتون کې یو توغندي ازمایل پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو څخه سرغړاوی بلل کېږي. د ریوټرز خبري اژانس د یو شمېر چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغو بندیزونو د لګولو په اړه پریکړه له دې کبله ځنډولې وه چې له ایران سره د 15 امریکایي بندیانو د خوشي کېدو پر سر جدي خبرې اترې روانې وې. په ترکیه کې یوې محکمې د سوریې لس وګړي له هغه برید کوونکي سره د مشکوک تړاو لرلو له کبله بندیان کړل چې تېره اونۍ په استنبول کې لس جرمنان ووژل. د سوریې دغه لس وګړي له داعش ډلې سره په اړیکو تورن او دا مهال په بند کې دي. شپږ تنه نور په ضمانت خوشي شوي او د یو کم عمره تورن په اړه هم عدلي اقدامات دوام لري. په دې حمله کې چې تېره شنبه په یوه سیاحتي سیمه کې شوي لس جرمني سیلانیان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. او په فرانسه کې هغه سړی چې د یو ډول نویو درملو د ازمایلو له کبله یې مغزي سکته کړې وه پرون ساه ورکړه. د فرانسې د رینز ښار روغتون ویلي د 15 نورو چې په داوطلب ډول دا درمل ازمایل شوي وو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د درمل جوړونې د یو پرتګالي شرکت لخوا د دې درملو په ازمایلو کې نوي کسانو برخه اخیستې وه. دا د رواني ناروغیو او اضطراب د درملنې لپاره یو ډول نوي درمل و چې په فرانسه کې د نویو درملو د ازمایلو تر ټولو ناوړه پیښه یې رامنځته کړه. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سئ چې ادرس یې ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 30 دقیقې شوې. له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر څرنګوالي نن په کابل کې په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې خبرې کیږي. په دې اړه د کورنیو چارو د پخواني وزیر مرکه هم اوري.
امیدواري شته چین او امریکا هم دې ته لیوال دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ له لارې لاره سولې د مذاکرو دپاره یا خبرو اترو دپاره اواره.
په یوه مفصل بحث کې د نننۍ غونډې پر ممکنه نتایجو او اغیزو خبرې کوو. نور مطالب هم لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر څرنګوالي نن په کابل کې په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي برخه لري. دوی خپله لومړۍ غونډه تیره دوشنبه په اسلام آباد کې وکړه. په هغه غونډه کې هم د سولې د لارو چارو پر مسله بحث وسو. افغان کارپوهان وایي پاکستان د افغانستان په سولې کې مهم رول لري او پر طالبانو له خپل نفوذ نه په استفادې کولی سي هغوی د سولې خبرو ته کښېنوي. دا په داسل کې ده چې وسلوال طالبان په خپله رهبرۍ کې د اختلافاتو له کبله پر څو برخو سره ویشل سوي دي. اجمل تورمن له کبله نور حال راکوي. تورمن صاحب، غونډه پیل سوې ده؟
بله سالی صاحب، تاسو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره غونډه تر اوسه پورې نه ده پیل شوې. او لکه څنګه چې تاسو وویل چې دغه څلور اړخیزه غونډه لومړی پړاوی په اسلام آباد کې شوې و، نن به په کابل کې څو شېبې وروسته د دغې غونډې دوهم پړاو پیل شي چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به پکې برخه ولري. او ویل کېږي چې تر ډېره به د سولې د لارو چارو په نقشې باندې خبرې وشي چې د وسلوال مخالفین سره په څه ډول نقشه او له کومو لارو کولی شي چې خبرې وشي. مخکې تر دې چې دا غونډه پیل شي څو شېبې مخکې د افغانستان اجرایه رئیس د وزیرانو شورا په غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې او هیله یې څرګنده کړه چې څلور واړه هیوادونه د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې د برابرولو یوې نتیجې ته ورسیږي. خبرې چې په دې برخه کې د ښاغلي عبدالله څرګندونې هم واورو چې د غونډې ته وکړي.
اطلاع رسیم که هر چهار کشور با هم در راستای حمایتی که از تأمین صلح و حل مسئله از طریق گفتگو می کنند با هم به نتایجی در مورد نقشه راه امروز برسند و در حقیقت عزم ارادی صادقانه همه اشتراک کننده ها می تانه که کمک بسیار بزرگی باشه برای کوتاه ساختن راه برای رسیدن به صلح.
ټاکل شوی چې د غونډې څو شیبې وروسته پیل شي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به غونډې ته لومړنی وینا کوونکی ووسی. په خاطر دې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی چې د څلور اړخیزې غونډې په دوهم په لومړي پړاو کې په اسلام آباد کې ګډون کړی و، د یوې خبري غونډې ته ویلي ول چې افغانان به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د سولې په برخه کې د یو لړ بدلونونو شاهدان واوسي. نو ځکه افغانان هم تر ډیره دغه غونډې ته د هیلو سترګې لري او وایي چې هیله مند دي چې دغه غونډه یوه ښه نتیجه ورکړي او د سولې لپاره یو ښه زیری واوسي دوی لپاره.
ترمن صاحب، دا غونډه په داسې حالت کې جوړیږي چې تېره شپه د ایټالیا پر سفارت باندې حمله شوې وه او ځینو اژانسونو لیکلي دي چې د دې غونډې په درشل کې دغه سوې پیښه خامخا خپلې اغېزې هم لري. په کابل کې څه امنیتي تدابیر نیول شوي د دې غونډې په درشل کې؟
امنیتی تدابیر شته، بلې، د پخوا پرتله د نورو ورځو په توپیر باندې امنیتی تدابیر شته، ولې هومره شدید تدابیر چې پخوا مثلا د ځینو چارواکو پراتک سره په کابل کې نیول کېدل هومره شدید تدابیر نشته، ولې د عادي ورځو سره په توپیر کې امنیتی تدابیر نیول شوي دي. او دغه غونډه چې څو شیبې وروسته پیل کېږي انشاءالله نوي څه لاسته راوړنې چې وي نوې خبرې د پراتونکو خپرول
کې. ډېره مننه ستاسو څخه اجمل تورمان. په کابل کې ومرودل چې له وسله طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر څرنګوالي نن په کابل کې په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي برخه لري. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي په دې نظر دی چې د سیمې او نړۍ هیوادونه خپلو ګټو ته په پام سره غواړي په افغانستان کې ثبات وي. زرغونی منګل ورسره مرکه کړې. په پیل کې پوښتلې له دویمې څلور اړخیزې غونډې څومره تمه په کار ده؟
په دې برخه کې امیدواري شته، مخصوصا ځینې هیوادونه لکه چین او امریکا هم دې ته لیوال دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ له لارې لاره د سولې د مذاکرو دپاره یا خبرې اترو دپاره هواره شي. مګر مهمه مسله د پاکستان نقش دی. پاکستان په ډېرې بې اعتمادګانې په افغانستان کې موجود دي او داسې انګېرل کېږي چې پاکستان د دې لپاره چې چین او د امریکې فشار په ځان کم کړي او په عین زمان کې وښیي چې د هغه ته سولې خبرو ته لیوال دی، کولای شي چې د سولې په پروسس کې مرسته وکړي. اما په عین زمان کې د هغه بې اعتمادي چې په افغانستان کې موجود ده خلک اعتماد نه لیږه او دا په دې پورې اړه چې آیا پاکستان ځینې عملي ګامونه اخیستی شي که نه.
ستاسو په نظر په دغه سې حالت کې چې وسلوال طالبان په دوو برخو ویشل شوي دي او د دوی ترمنځ د نظر یووالی هم نه ښکاري، آیا دغه سې غونډې کولی شي چې د طالبانو ټولې ډلې د مذاکرو میز ته کښینوي؟
طالبان څو ډلې دي، مخصوصا دا دوی لوی ډلې شتون لري، مګر دواړه ډلې د پاکستان تر اثر لاندې کنټرول لاندې دي تر څو چې په دوی خپلې اډې پاکستان کې ولري او هغه نشي کولای چې بې د پاکستان له ارادې نه زیات عمل وکړي. ممکن ده په ځینو مواردو کې به څه آزادي لري، مګر مسله د پاکستان ده. که پاکستان وغواړي دوی کولی شي د مختلفې ډلې راولي د مذاکراتو میز، یا که نه غواړي چې د مذاکراتو ته راشي دوی کولی شي د دوی په ضد اقدام وکړي، ځکه دوی په پاکستان کې دي. بې د پاکستان د مرستې نه حرکت نشي کولای، نو ځکه دا پاکستان پورې اړه لري. که هغه وغواړي دوه ډلې، درې ډلې، څلور ډلې دوی کولای شي شي دې ته راولي، مګر ځینې افراطي ډلې چې موجودې دي او د بینلي ټررز سره ارتباط لري هغه به ګمان نه کوم چې سولې ته غاړه کېږي، هغه به خپل تخریبي فعالیتونه دوام ورکړي. په هغه صورت کې که چېرته په افغانستان کې سوله ییز حل راځي، نو هغه ټولې ډلې چې په دې حل کې برخه اخیستې ده د هغو ډلو په منځ باید مشترک اقدام وکړي.
خاغلی جلالی، سیمه بدل شوې ده، حالات بدل شوې، ټاپی او نورې پروژې چې د سیمې هیوادونه سره تړي را روانې دي، ستاسو په نظر د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ثبات لپاره له خپلو فشارونو د کار اخیستلو په برخه کې څومره جدي دي؟
په منطقي لحاظ ته چې ورته وګوري، البته دغه اقتصادي فعالیتونه چې روان دي په سیمه کې دا د ډېرو هېوادو او د ټولو هېوادو په ګټه دي. دا د چین په ګټه دی، پاکستان په ګټه دی، د افغانستان، د هند، د نورو هېوادو په ګټه دی. مګر متاسفانه په ډېرو مواردو کې په جیوپولیتیکي لحاظ کې اختلافات موجود. اکثرا اقتصادي ګټې د سیاسي ګټو او د جیوپولیتیک د ګټو او د ایدیالوژیک ګټو قرباني کېږي. نو ځکه که چېرته په افغانستان کې یو سولهیز حل دپاره د افغانستان د شخړې د سولهیز حل دپاره لاره هواره شي، په هغه صورت کې دا پخپله کولی اقتصاد هغه پیاوړي کوي. البته اقتصادي پرمختیا او همدارنګه امنیت د یوې سکې دوه مخه دي، دواړه په یو بل اثر لري. بې امنیته اقتصادي پراختیا نشي راتلی او بې د اقتصادي پیاوړتیا هغه امنیت چې راځي هغه ټینګېدای نه شي، یعنې دوامداره کېدای نه شي. ځکه په دې سیمه کې په دې برخه کې باید وکتل شي چې آیا د پاکستان یا د نور هېوادونه چې د اقتصادي پراختیا په دې سیمه کې لیوال دي تر کومه حده پورې دا قرباني ورکولی شي په امنیتي لحاظ د افغانستان سره مرسته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین د دې غونډې تر اولې مرحلې وروسته ویلي وو چې افغانان به په دوو میاشتو کې د سولې په مسله کې د یو مثبت بدلون شاهدان وي. آیا دا بیانات خوشبینی ده که کوم اساس هم لري؟
دا په حقیقت یو شرط ده، ځکه تېر کال هم په همدغه وختو کې د افغانستان جمهور رئیس پاکستان ته وویل دې پاره چې دواړه هېوادونه ترمنځ روابط ښه شي. نو تر پسرلي پورې افغانستان غواړي چې وګوري چې څه عملي ګامونه اخیستل کېږي چې دغه نااعلام شوې جړې ختمه شي. هغه کار ونه شو په هغه وخت. په نتیجه کې د په اوړي کې په دغه کې سخت جنګونه په افغانستان کې رامنځته شو. اوس هم دا دوه میاشتې د جنګ تر موسم پورې پاتې دي. په دغه دوران کې که پاکستان څه عملي اقدامات وکړي او د هغو ډلو په ضد فعالیت وکړي، فعالیتونه محدود کړي چې د پاکستان له خاورې نه په افغانستان حمله کوي، په افغانستان باندې تجاوز کوي، په هغه صورت کې یعنی دغه امیدواری پیدا کیږي بل کال لپاره. او که هغه نه وي نو بیا به هما خبره وي لکه چې تېر کال.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
ولی زر خان له خوست نه په خپل پیغام کې لیکلي وسوال طالبان د سولې د خبرو واک او صلاحیت نه لري، هر څه د پاکستان په لاس کې دي. عبدالحد احسان له هلمند لیکلي خدای دې وکړي افغانستان ته سوله راسي، خو په دې پروسه کې د پاکستان پر صداقت ټول خلک شک لري. محمد اسلام بیا له خوست څخه غوښتنه کړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی دې په نننۍ څلور اړخیزه غونډه کې د سولې لپاره خپل شرطونه تشریح کړي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکلي هیله ده د سولې پر مسأله نننۍ خبرې مثبتې نتیجې ورکړي، څو افغانان له کړاو څخه ووځي. محمد ولی هیوادمل لیکلي د سولې له عالي شورا هیله کوو چې د سولې په پروسه کې له پوره اخلاص څخه کار واخلي. محمدی له هلمند لیکلي چې د دې ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د وروستیو ناامنیو په نتیجه کې ګڼ ملکیان وژل سوي، خو امنیه قمندان وایي چې خیر او خیریت دي. سردار ولی سیرت بیا لیکلي که د هلمند د جګړې مخه اوس ونه نیول سي په پسرلي کې به یې شدت نور هم زیات سي. او حمیدالله وطنوال له اروزګانه له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د ځمکو د غصب مخه ونیسي، ځکه په چورې ولسوالۍ کې دا ستونزه ډېره ده.
لو وسلوولو طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر لارو چارو نن په کابل کې په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي برخه لري. دوی خپل لومړی غونډه تېر دوشنبه په اسلام آباد کې وکړه. په هغه غونډه کې هم د سولې د لارو چارو پر مسله بحث وسو. افغان کارپوهان وایي پاکستان د افغانستان په سوله کې مهم رول لري او پر طالبانو له خپل نفوذ نه په استفادې کولی سي هغوی د سولې خبرو ته کښېنوي. صفي الله ستانکزی د خپرونې په پاتې برخه کې له میلمنو سره د نننۍ غونډې پر احتمالي ایجو او اغیزو بحث کوي. ستانکزی صاحب مهرباني.
بلی سالی صاحب مننه. السلام علیکم درنو اوریدونکو. په اوسنی بحث کې چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د افغان سولې په اړه باندې د څلور اړخیزې غونډې په اهمیت او د یادو هیوادونو د ژمنتیا په اړه باندې دی. راسره په سټوډیو کې میلمانه دي د سیاسي او حقوقي چارو کارپو ډاکټر کبیر رنجبر، د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز د څېړنې د برخې رئیس محترم حلیم کوثری. له دوی سره به شاوخوا نیم ساعت په دغې څلور اړخیزې غونډې پر مسایلو خبرې وکړو. ډیر زیات خراغلی درنو میلمانو پروګرام ته خاغلی استاد لتا صبح پیل کو د دغه غونډې اهمیت په څه کې دی؟ پاکستان تیره اونۍ هم د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه او دا ځل په افغانستان کې میلمه دی او د چین او امریکا استازي هم دې غونډې ته راغلي دي او تمه ده په څو شیبو کې دا غونډه پیل شي. اهمیت یې په څه کې دی ستاسو له نظره؟
ډېره مننه. زه خپل احترامات سلامونه ټولو تاسو قدرمنو اوریدونکو ته او د ګران محترم میلمه ته استاسو کارمندانو ته وړاندې کوم. خپله دغه غونډه یو خاصو شرایطو کې دایریږي او له همدې لپاره هم اهمیت خورا پراخ دی. زه فکر کوم چې اوس ټوله نړۍ ستړې شوې ده د افغانستان د لانجو په هکله. خپله منطقي هیوادونه هم ستړې شوې دي او ډېر لوی زیان ویني له دغه حالت نه، اقتصادي زیان ویني، سیاسي زیان ویني، تهدیدونه دي دوی ته. خپل پاکستان کې هم هغه پخوانی هوا او هغه پخوانی فضا بدله شوې ده او ډیره جدي بدله شوې ده. له همدې لپاره دی چې زه فکر کوم چې دغه ناسته په همدغه نویو شرایطو کې دا به تر ډیره حده وسی کولی چې هغه پخوانی بعضی شکونه او بعضی تردیدونه چې هغه ته یو ځواب داسي ورکړي چې یو بل اړخ د قضیې افغانستان ولسته ورخي چې هغه د سولې تامین او د ثبات راوصل په دغه منطقي کې دي. هو به ګورو هر موږ خو تر اوسه پورې همیشه پخوا هم هیلې درلودلې، مګر دغه هیلې یو مثبت پای نه درلود. اوس هم موږ هیله لرو له یو شک سره چې دغه هیله ترسره کیږي او نه ترسره کیږي، دا به آینده عملی اقدامات وښیي.
بله مننه. ښاغلی کوثری، تاسو ته راشو په دغې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ازاد احمد چودري، د امریکا ځانګړی استازی د افغانستان او پاکستان لپاره ریچارډ اولسن او د چین استازی هم برخه لري په دغه غونډه کې. د دغه سو استازیو راتګ افغانستان ته او د سولې پر مسایلو باندې خبرې څومره به د تاسو په نظر واقعا هغه ژمنه چې دوی په رسنیو کې وایي د سولې لپاره پر هغې عمل وکړي او بالاخره نن یوې داسې فیصلې ته ورسیږي چې په نتیجه کې وکولی شي له طالبانو سره یا هم له مخالفینو سره د سولې په برخه کې ښه پرمختګ وشي او هغوی د سولې خبرو ته کینوي؟
مننه. زم هم خپل احترامات او سلام محترم ډاکټر صاحب ته، تاسو ته محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. د دې نه مخکې چې ستاسو سوال ته زه جواب ورکړم، دا مهمه ده چې وایم دلته زه خپل شخصي نظریات وړاندې کوم او په هیڅ وجه زما دغه نظریات زما د دفتر موقف نمایندګي نه کوي. مهمه خبره دلته دا ده چې کومو ګورو په اسلام آباد کې دا مجلس او اوس دلته په کابل کې دا مجلس دا د آسیا د زړه د کانفرنس نه بعد شروع شول. البته پاکستان، امریکا او چین ډیر کوشش وکړ چې افغانستان په دې کانفرنس کې سهم ولري او هغه و چې سهم یې ودرلود ولاړه. د هغې نه بعد دا پروسه شروع شوه، بیا د اسلام آباد مجلس او اوس د کابل مجلس. زه فکر کوم تر اوسه پورې دغه مجلسونه صرف د دې لپاره دي چې یو تاګلاره د سولې او د مذاکرې لپاره جوړ شي. خو مهمه خبره دلته دا ده چې موږ نه صرف د امریکا او د چین او د پاکستان باره کې خبره وکړو، عین وخت کې دا خبرې هم وکړو چې طالبانو په داسې ورځو کې چې دا مجالس شروع شوي دي څه اظهارات درلودل. که وګورو د هغې اظهارات داسې نه ول چې د خلکو امید ورته جګ شي. دا مهمه خبره ده چې چین مستقیم داخل ده، امریکا مستقیم داخل ده، پاکستان مستقیم داخل ده. د پاکستان خبره جدا ده، خو راځي د چین او د امریکا خبره ده. چین خپل غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، ځکه په بیامنی کې چین خطر ویني او چین خپل په دې نظر ده چې طالبان رئیس یو دولت سره شریک شي. البته د اساسي قانون او دا تیرو دیالسو سوالس کلونه چې کوم لاس راوړنې موږ درلودلې، خو په عین وخت کې چین د امریکا د حضور سره تر ډېره حده پورې موافق نه ده په افغانستان کې چین ز فکر نکوم چې داسې یو د سولې پروسې سره دا کومک وکړي چې په هغې کې طالبان هم رهشي دولت سره یو ځای شي او امریکایان هم پاتې شي. بله خبره د امریکا ده، مهمه خبره دلته داره چې امریکا د حل حصه ده یا د مشکل حصه ده. تر هغې پورې چې موږ ګورو طالبان دا فکر کوي چې امریکا په حقیقت کې نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. څو ورځې وړاندې دوی دا خبرې وکړلې او اعلامیه یې نشر کړله او وی ویلې چې په هلمند کې دوی مستقیم په نظامي فعالیتونو کې دوی داخل ول، د خارجي قواو سره دوی کومک کو او داخلي قواو سره دوی کومک کو. په عین وخت کې اوس د استرالیا خبره که موږ ګورو چې ډېر حده پورې امریکا پورې اړه لري، ځکه امریکا دلته پر اس کې ده. استرالیا هم اعلان وکړ چې دوی به خپل اساکر زیاتوي. نو که موږ وګورو دغه هیوادونه اهمیت لري، خو په عین وخت کې دغه هیوادونه په خپلو منځو کې تر یو حده پورې مشکلات هم لري، په یو مشخص دیدګاه باندې دوی موافقه نه دي.
بله مننه ډاکټر صاحب. امریکا او چین د ښاغلي کوثری په خبره تر یو حده پورې په خپل منځ کې مشکل لري. په لومړي سر کې د دوی یووالی د افغان سولې لپاره څومره مهمه ده، یو بیا د پاکستان رول ته کراشو، پاکستان څنګه باید په دې دور کې خپل صداقت ښکاره کړي، ځکه چې تل په هغوی تور پورې شوی دی چې صادقه نه دي پاتې شوي په سولې موضوع کې.
اصلا د چین او د امریکې او د نورو ځینې هیوادونو د منطقي هیوادونو ترمنځ یقینا اختلافات شته، هغه ستراتیژیک اختلافات دي، هغه بنیادي اختلافات دي، مګر اوس دغه نړۍ دومره سره نږدې سوې ده، دومره دوی سره اقتصادي نگاهنه او سیاسي نگاهنه یو په بل اغیزه لري، چې اوس عملا موږ وینو چې هغه بحران د اقتصادي چې په چین کې راغی په دبال نوي کال نه خورا لوی اغیز په امریکې وکړله او هلته یې ډېر لوی زیان ورساوه د امریکې اقتصاد ته، همدارقم د روسیې اقتصاد ته، د بعضې نورو هیوادونو. په دغه موضوع په ډېرو موضوعاتو کې دوی ګټې بیا سره مشترکې دي. له هغې جملې نه د افغانستان په ارتباط د دوی ګټې د امنیتي نگاهنه کاملا سره غوټه خوري، د دې لپاره چې خپله دغه تروریزم په افغانستان کې یو لوی ګواښ دی هم امریکې ته هم د غربي هیوادونو ته، مخصوصا هغه هیوادونه چې هغوی له اسرائیل سره ستراتیژیک نږدېوالی لري، دا ګواښ دی. همداسې چین ته ګواښ دی، ګواښ له دې لپاره دی چې دلته هغه اقتصادي امکانات د چین په منطقه کې دغه بې امنیتي له منځه وړي. نو له همدې لپاره دی چې هم چین په دې کې علاقمند دی او هم امریکې، دغه د دوی ګټې دلته سره غوټه خوري. او دوی له همدې لپاره هم دی چې اوس لاس یو کړی دی چې که اوسي په افغانستان کې سوله او ثبات راسي.
بله مننه. د دوی موقف تاسو روښانه که اوس د پاکستان په اړه باندې کو لطفا نظر وکړئ.
پاکستان هم ګوري، اوس هغه پاکستان نه دی چې په شلمه پیړۍ کې وو، دغه یوویشتمه پیړۍ ډېر لویې ستونزې پاکستان ته زیږولې. له هغې جملې نه خورا ژور اقتصادي بحران دی پاکستان کې، چې په هغه کې خپله د انرژي بحران هغه پراستې ټولو بحرانونو کې په اقتصادي ډګر کې دی، خورا لوی سیاسي بحران دی پاکستان کې. موږ عملا وینو چې هلته ډېرې افراطي ډلې فعاله دي، هلته ډیموکرات ملي ډیموکرات قوتونه کاملا په حاشیه کې دي، او اصلا ولس په حاشیه کې دی پاکستان کې. له بلې خوا امنیتي بحران خورا لوی دی پاکستان کې، ژور دی. موږ عملا وینو هغه ستونزې چې په افغانستان کې وي تر اوسه پورې په دغه دیرسو کلو کې په دغه یوویشتمه پیړۍ کې.
یعنی د تاسو مطلب دا دی چې پاکستان غواړي د دغه ټولو بحرانونو د حل لپاره بالاخره په سیمه ییزه کچه باندې هم متحدان ولري او خپلې ګټې هم پکې ولټي او بالاخره سوله تامین شي. د دې پلوي دی چې سوله تامین شي که څنګه؟
که پلوي نه، نو دا به ډېر حماقت دی پاکستان له دې لپاره چې هیڅ وخت دغه بحرانونه چې ما ورته ګوته ونیوله چې دا په مجموع کې اصطلاح د دولتي بحران ورته کارول کېږي، چې هغه ډېر کم په دنیا کې په ملکونو کې موږ سره مواجه یستو. دغه دولتي بحران له منځه وړل غیر ممکن دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بله موضوع په همدغې برخه کې، د پاکستان سیاستوال یا د حکومت مشرانې له پوزیانو نه په واکه لکه کم دی یعنی ډیره تصمیم گیری او فیصله د پوزیانو په لاس کې حلته او داسې ویل کیږي چې مستقیما استخبارات او پوزیان په لویو سیاستونو کې دوی خپل سری کرخی لري او دوی تعین کړي د لاغونه حکومت هم حتی سرغړونه نشي کولای او مجبور دي چې دغه فیصله ومني. د تاسو په نظر ک پوزیان له دغه مسلې سره ډیر موافق نه وي بیا وسنګ کیږي سیاستوالو خو په ظاهرا سرتاج عزیز او ځینو نورو مشرانو د افغان سولې نه ملاتړ کړی او ویلي دي چې موږ باید یو اصول راول او ټول په موافق اوسو.
ملکی اداره د پاکستان تر کومه حده چې د انتخاباتو لارې په دې اخر کلو کې اما استراغلی سوچه انتخابات لاری یعنی د کودتا لاری مې سند راغلی هغه عمدتاً د ولس استازی توب کوي تر ډیره حده. لمدې لپاره هغه دوی ډیره علاقمند دي همیشه علاقمند چې دغه لانجه حل شي مګر د نظامی اړخي هغه هم اوس امکانات ډیر دي دی لپاره چې د پاکستان هم اردو هم استخباراتي هغه ISI اغه ډیر نږدې اړیکې لري له CIA او انټيليجنس سرویس بریتانیا سره یعنی هم امریکا او هم بریتانیا خورا لوی اغیز لري په دغه دوه مهم اورګانونو چې کاوري فشار راوړي یقینا د لانجات ډیره حده حلیږي.
بله مننه ښاغلی کوثری. له طالبانو سره که احیانا خبری هم وشي دیتا په کتو چې څو ډلې دي او بل اخر ځینې ډلې راشي له افغان حکومت سره خبري وکړي او افغان حکومت هم دغه پالیسی روښانه کړې ده له خلکو سره خبري کوي چې دوی بل اخر سوله مني او د سولې خبرو لپاره کېنی حاضرېږي دوی سره مخامخ خبري کوي. آیا یوازې به له همدغه ډلو سره د خبرو په نتیجه کې سوله په افغانستان کې راشي او یا دلته نور ځینې کړې هم شته چې بل اخر په دغه مسایلو باندې به هم روانه جګړه همداسې توده پاتې وي او سوله به کڅه هم چې لزینو ډلو سره وشي خو بیا به هم افغان جګړه روانه وي.
یو خو سوله ده چې مذاکره د دولت او د طالبانو ترمنځ او بل مهمه خبردار چې دا امکان لري یا کېدای شي چې هغه سوله چې د دولت او د طالبانو یا د نورو بازو کړي په منځ کې طالبان دی هغه سره وشي امنیت تامینې زما په نظر باندې زه فکر نه کوم چې کدا چې سوله وشي چې د طالبانو یو غونډ سره یا بل غونډ سره سوله وشي او یو غونډ د هغه سولې نه بیرون پاتې شي په افغانستان کې سوله تامین شي یو مهمه خبره ده. تر دې حد پورې کومو ګورو د خارجي قوو په وټلو په افغانستان کې طالبانو دغه گروپ د ملا عمر د رهبر لاندې چې تر حد پورې ډیر متحد وو په مختلفو ډلو دا وېشل شو او تر ډیره حد پورې زه فکر کوم په دې کې خارجي لاسونه هم دي ځکه تر یو حد پورې پاکستان غواړي چې جهانیانو ته وښیي چې دغه سوله د طالبانو او د دولت په منځ کې دا د افغانانو مسؤلیت ده دا زموږ مسؤلیت نه ده موږ غواړو کوم رول چې پکې مثبت لوبولی شو هغه ولوبوو د هغې په اصطلاح خو نور دا د افغانانو په منځ کې ده چې دوی سوله وکړي. نو پاکستان اوس غواړي چې تر حد پورې د یو ګروپ سره د طالبانو او د دولت سوله وسی او جهانیانو ته وایي چې هغه موږ خپل مسؤلیت او هغه رول ادا هغه موږ پوره کړو په عین وخت کې هغه نور ګروپونه چې هغه د سولې سره موافقه نه دي هغه غواړي چې جنگ ته دوام ورکړي په افغانستان کې امکان لري چې هغه د جنگ وکړي په افغانستان کې
دوی یو څه بل امر خانه کړي هغه ډلې چې جګړه کوي دوی په مقابل کې دريږي یعنی واقعا به په هغه مجمنی سره دوی هم دريږي چې دغه ډلې لمنځه یوسي کڅنګه
زما نظر کومنګ وګورو اوس هم زد نقیز خبر کیږي د دغه دو مجالس مبارک د پاکستان مشاور دی خارجي چارو سرتاج عزیز په اوله تقریر کې دا خبره مشخص وکړل وی ویل چې مثلا بعضی شرایط دی درلودل چې د افغانستان دولت باید اول شرایط تامین ونه خي چې دغه شرایط باندې موږ غواړو مذاکره وکړو بل خبره دا چې هغه ویل چې دا چې اقدامات وسی چې طالبان تشویق سي مذاکره ته رسی نو زه فکر کوم چې پاکستان صرف یو ګروپ غواړي چې رسی یو ډله غواړي چې رسی دولت سره کینی او هغه نور ډلې هغه تر یو حد پورې په شکل د اشکالو خپل جنگ ته دوام ورکړي. بل مهمه خبره دلته دا هم ده چې خارجي مثلا ګروپونه موږ لرو په افغانستان کې چې هغه د دولت په خلاف فعالیت کوي او هغه په مرور د زمان وګورو تقویه کیږي مثلا داعش ده مثلا پاکستانی طالبان دي مثلا د ازبکستان اسلامي حرکت ده دا ګروپونو فعالیت باید موږ دینه صرف نظر ونه وکړو او دا ډېر مهمه ده.
ډاکټر صاحب رنجبر، پاکستان دا ځل د څه لپاره دومره خوشبینه دی او دوه ځلې هم دغه د سولې رسمي خبرو ته غاړه ایښي او د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې هم کلکې ژمنې وکړلې له افغان سولې سره. دوی د دې ترڅنګ چې غواړي په افغانستان کې سوله تامین شي او خپله هم ورسره ارامه وسي، نورې څه ګټې لټوي د دغو مسایلو تر شا؟
یو خو هغه لاملونه چې ما وړاندې ورته اشاره وکړله چې پاکستان ته یو مجبوریت پیدا شوی دی چې د خپل ځان ته نجات ورکړي له دغه حالت نه، د دولتي بحران نه. بل دا دی چې دته هم ما وړاندې اشاره وکړه، ګوته ونیوله چې د په پاکستان کې دغه استخباراتي او نظامي کړی تقریبا تاکون کې نقش لري په خارجي سیاست کې، او هغه دغه
اوس هم دغه کړی څه ګټه لټوي.
دغه د ګټو موضوع هم مطرح ده، او بل د امریکایي اراده اوس تر ډیره حده قدس ده او جدیده د افغانستان د سولې په ارتباط. ما وړاندې وویل چې دغه نظامی کړی د امریکایي تر اغیزې لاندې دي او د برېټانیې تر اغیزې لاندې دي. ډېر زیات دوی نظامیان هلته تربیه شوي دي، هلته روزل شوي دي، هلته درس اخیستي، مشاورین دي د امریکې او د برېټانیې په احصایو په نظامي اړخ کې. له هغه خاطره هغوی که وغواړي که اراده یې کړي، چې زه ډېر هیله مند یم چې امریکې دا اراده لري چې په افغانستان کې سوله راسي.
بلې، د مشخصا د پاکستان په اړه باندې که لطف وکړي، یعنی دوی بالاخره څه لټوي؟
همدا عرض وکړه، خپل امریکا یعنی پاکستان، ولې دې لپاره چې ډېر لوی اغیزه لري او پاکستان مجبوره ده اوس دغه نظامي کړۍ مجبوره دي چې دوی دغه لار ونیسي. هغه هم مولان دی ویلي چې سره له دې چې موږ بیا هم بعضې شکونه ساتو چې کیږي چې همدلته هم بعضې ستونزې په آینده کې خلق سي، سره له دې چې زه په دې باور یم، په دې یقین لرم چې که حداقل دغه دوه هغه ګروپونه چې یو د ملا اختر محمد منصور هغه د ډله دی او بل د افغاني ډله دی، که دغه دوه ډلې هم پاکستان حاضر کی مذاکره ته چې دا نسی کولای چې دوی حاضر نه کی، د لپاره چې ټوله دنیا پیږي چې ادرسې پاکستان کې ده او دوی ډېر نږدې اړیکې لري د پاکستان نظامی کړي سره، کده ډول دلې هم د سولې بهیر کې دوی داخله کی، یو تلسم ماتی کې د لپاره چې ټول د پنځه لس کاله طالبانو چیغې وهلې چې که خارجي عسکرو نه وځي موږ نه کینو دولت سره، که اساسي قانون کې بدلون رانشي، که دا ونیسي دا ونیسي. ټول ولس په دې معتقد کیږي چې نه، دلته دوی یو ګوډاګیان دي، دوی یو وسیله ده د پاکستان د اهدافو. پاکستان وغوښتل او دوی مجبور سول کینی. لندې لپاره سیاسي اړخ نه دی، دوی دغه تلسم ماتیږي او هغه جهاد چې دوی اعلان کړی دی، هغه جهاد هغه لامل له منځه خپله دوی وړي. له بل خاطره ماته دا ډېره مهمه ده.
بلې، ډېره مننه ښاغلی کوثری. په لنډه توګه اشاره وکړئ، ځکه چې یوازې دوه دقیقې وخت لرو، له تاسو دواړو نه به وروستۍ پوښتنه هم وکړو، نظر به مو اخلو. که لطف وکړئ ووایئ چې د افغانانو تر منځ مخامخ خبرې څومره مهمې دي، که بهرني اړخ ترېنه ووځي افغانان کولی شي چې پیاوازې سر سولو کې که څنګه؟
زه فکر کوم دا په هغه وخت کې کېدای شي چې ډاکټر صاحب محترم مخکې مې اشاره وکړله چې په افغانستان کې چې کوم جنګ کېږي دا یو ډېر قوي نیابتي اړخ لري. نو دا زه فکر نه کوم چې د افغانانو په منځ کې مستقیم خبرې وشي او د دې په ځای چې پاکستان نور هغه هیوادونه چې داخل دي هغوی پکې رول ونه لوبوي. دوی مهم رول لوبوي او دغه نیابتي اړخ دا ډېر مهم ده. که موږ غواړو چې طالبان د افغانانو طالبانو سره مذاکره وکړو په افغانستان کې، نو د پاکستان رول ډېر مهم ده، ځکه چې دا هلته دي، د هغې ځینه فعالیت کوي او همالته یو مثلا مرکزونه دي، همالته دفاتر دي. نو او بل بدبختانه خبره مهمه ده، طالبانو په ست دی شو کلونه کې دا خبره کړې ده چې موږ نه غواړو د افغانستان دولت سره کینو. هغه همیشه دا په فشاری کړې ده چې دی غواړي د امریکا سره مذاکره وکړي. نو زه فکر نه کوم چې دا د افغان لید او د افغان اون دا کوم هغه چې دا به مخکې لاړ شي. البته دا مهمه ده چې دا پروسه باید افغانان ټولو ته وښيي چې دلته موږ امنیت غواړو په افغانستان کې، او دا امنیت د ټولو هیوادونو منطقې قوي او د جهان په فائده ده
ډیره
ډیره مهمه
استاد تاسو لاند پیغام ما ورو ما یوازې درشتانی وخت لرم
د ما پیغام دا دی هم د افغانستان ولسته مخصوصا د پاکستان ولسته چې اصلا موږ ډیر نږدې او ډیر د ورورولۍ تاریخي اړیکې لرو چې هغه هیڅوک نشي لمه زوړلای د موږ ټول هدف دا دی چې موږ باید ډیر نږدې اړیکې ولرو د مینې اړیکې ولرو ورورګلۍ اړیکې ولرو او باید خپل حکومتونو خپل دنیا باندې دا فشار راوړو چې دغه لانجی حل شي او دغه جنگ او بي ثباتي ته په افغانستان کې خاتمه
وکړي. بله ډېره زیاته مننه استاد. د شخړې او سولې انسټیټیوټ د څېړنې برخې رئیس ښاغلی کوثری او د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه ډاکټر صاحب کبیر اندبر کور ودان چې په د بس کې مو لنګ سره ګډون وکړ.
مننه.
درنو اوریدونکو دغه پروګرام البته دغه بحث په همدې ځای پای ته رسیږي. له دې وروسته د سپورت اونیس پروګرام مه هیروئ او بیا د ګوډیا چار تفریحي پروګرام.
The Lobo, Le Maidana.
The image is Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د مشرانو د سرګندونو په اړه چې د جنوبي اسیا او اولمپیک سلوي په اړه کړي دي ریپورت درته خبر کړو هم درز به د کرکټ د ولس کلنو ټیم لپاره د انتخابي سیالیو او یا هم د انتخاباتو په اړه په یو مرکه کې معلومات ورې خو لمړی رازو راپورت د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د جنوبي اسیا د 12م دور سیالیو لپاره امکانات په لاس کې نه لري او لوبغاړي هم نه دي قرنطین شوی د اولمپیک په ملي کمیټه کې د جنوبي اسیا اولمپیک سیالیو د افغان ټیمونو رئیس غلام رباني رباني له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ځینی مغرضه کړي نه غواړي چې سپورت وده وکړي او د همدې لپاره هم د جنوبي اسیا لوبو لپاره امکانات نه دي برابر شوی په دې اړه پام وکړئ یو راپور څه د جنوبي اسیا دولسم دور سیالیو ته شاوخوا دوه اونۍ پاتې دي خو افغان لوبغاړو لا هم قرنطین نه دی پیل کړی او ځینې برخې اړینې اسانتیاوي په لاس کې نه لري د اولمپیک په ملي کمیټه کې د جنوبي اسیا اولمپیکي لوبو د افغان ټیمونو رئیس غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل چې ځینې مغرضه کړي نه غواړي چې په افغانستان کې سپورت وده وکړي او د همدې لپاره یادو لوبو ته ډېر امکانات نه دي موجود ښاغلي رباني وویل د جنوبي اسیا سیالیو ته کم وخت پاتې خو لا د لوبغاړو د سفر د لګښت پیسې هم نه دي برابرې شوي
په تاسف تر داخله دولت هنوز هم د زمینه هیڅ توجهی صورت
خالی ربانی وی په تاسو سره په دولت کې لا هم په دې برخه کې څه کار نه دی شوی ځینې مغرضه کړي په سپورتي دارو کې خندونه رامنځته کوي تر اوسه د دې لوبو لپاره امکانات نه دي برابر شوي د لوبغاړو د تګ لپاره د ټکټونو پیسې هم نه دي ورکړل شوي ځینو کسانو چې اصلا له ورزش لري شوي هغه د لوبغاړو په نوم پیسې ویستلې له دولت خالی ربانی څنګه وکړي چې د حکومت مشران باید د لوبغاړو لپاره د لګښتونو او امکاناتو په برابرولو کې ژر تر ژره لاس په کار شي کنه بیا به د جنوبي اسیا له لوبو نه چې تل افغان لوبغاړو ترې اتلولې ګټلی هم افغانستان ته په برخه نشي د جنوبي اسیا سیالي دا ځل د جنوبي اسیا د اتو هیوادونو افغانستان پاکستان هند بنگلاديش سریلانکا مالدیف نیپال او بوتان په ګډون د فبروري له 15مې پیلېږي چې زرګونه لوبغاړي پکې برخه اخلي د اولمپیک ملي کمیټه وایي د یادو لوبو تر سره کوونکو ټیم په هند کې د ګواتیا او شیلانګ په خارونو کې چې دا ځل به د لوبي پکې تر سره شي ډیر خزایونه د لوبو لپاره جوړ کړی دي د جنوبي اسیا اولمپیک لوبو لپاره د افغان ټیمونو رئیس ښاغلی رباني ټینګار وکړ چې یو ځل افغان حکومت په دننه افغانستان کې د لوبغاړو لپاره ښه امکانات برابر کړي سیمایز او نړیواله کچه به هم افغان لوبغاړي په ډاډه زړه په لوبو کې برخه واخلي
مسولین کاروانای ورزشی کې
د جنوبی اسیا د تو هیوادونو د ورزشی ټیمونو چارواکو په هند کې یو سیمینار جوړ کړ په دغه سیمینار کې په هم غغیو امکاناتو په سټډیمونو او د لوبغاړو په استو غنځایونو خبري وشوه موږ له دغه ټول امکاناتو لنګدي لیدنه وکړه
مشخص موازیستیک پوزیت کړی
خغلی ربانی ویل د الحمد تیر په سیر د جنوبی اسیا د لوبو لپاره خچم توالې نیول شوی او تمه د افغانستان څخه په اتلس ورزشی رشتو کې شاوخوا 300 لوبغاړي برخه واخلي د جنوبی اسیا په لوبو کی افغان ټیمونه په فوتبال تکواندو غیګنیونی سکوهانی او ځینې داسې نور لوبو کې لومړی مخامونه لري چې دازل هم افغانان له دغو لوبو نه د ډیرو لاسته راوړنو تمه کوي ریپورت کې مو ورېدل چې د اولمپیک ملي کمیټه د جنوبي اسیا سیالیو لپاره د امکاناتو د نشټوالي خبره کوي او وګورو چې تر دوه نورو نه پورې دولت د غلوبو لپاره سیم خانات افغان لوبغاړو ته ورکوي د افغانستان کرکټ بورډ د ولس کلنو د ملي ټیم د انتخاب لپاره یو لړ ازموینې په لاره چولې دي دا چې د ازموینې په څیر ډول د حکومت شرایط او معیارونه پام کې نیول شوی دي زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستيال حاجی عزیز الله فضلی سره مرکه کړې چې په ګډه اورو
د افغانستان د کرکټ
کچه یا پر مختګ الحمدلله ډیر خدي هم د نړۍ په کچه هم په داخل کې نو د دې ځل د افغانستان کرکټ بورډ په دې تصمیم نیولې دي چې موږ د اولس کلون ټیټ عمر ځوانان د ټول افغانستان په سطح باندې د 15 زونونو او د ډیر شو ولایت په سطح باندې دغه امتحان اخو په دې کې بیا په هر ولایت کې دغه لوبډلې جوړیږي د لوبډلې په خپل منځ کې میچونه کوي یعنی د ولایت په سطح بیا د زونونو په کچه باندې بیا مونږ کوشش کوو چې دغه ولسکلونو ځوانان نه نونسکلونو ملي لوبډلې جوړ کړو هغه په دې واجبانه چې دغه وخت سره چې د نونسکلونو ملي لوبډلې نړیوال جام را روان دي په 2014 کال کې په بنگلاديش کې د سره کیږي یو واستون زدا و چې موږ اکثر لوبغاړي په هغه معیار باندې د سپرنه و چې د عمر د لحاظ په موږ سره څه مشکلات وو د کرکټ د بینني شورا د خوانه نو د دې ځل لپاره موږ داسې یو فرمولا یا یو تقسیم اوقات ورته جوړ کړی دي چې په هغه کې د افغانستان د کرکټ بورډ د خواسته سید رحمان احمدزی او سره جاوید نوري او روزی خان دوی د سلیکشن کمیټي خاص یو کمیټه ده د غوراوی پړاو دوی په ټولو ولایت ته سفر کوي چې نومړی پړاو په پلازمینی کابل کې کلاس 2 او اوس په خوست کې دي دا به د افغانستان په ټولو ولایت او په دې 15 زونونو کې ان شاء الله دغه امتحان اخیستل کیږي چې بل اخر از مشته هغه لوبغاړي په لاس راشي چې دوی په ولسکلونو ځوانانو کې شو وزلېږي اما د دوی سمش په دې وتوانی جوړ چې د نونسکلونو ملي لوبډله هم جوړ کړي
بلې په دې آی سی سی په جدولونو کې راغلي دي چې موږ د دوه ملي لوبډله شهزاد او زادران ټاپ 8 بالر اند او بیټسمن کې دوی انتخاب شوی دي که په دې اړه وایي چې دا خبره څنګه سو
واکن دولت دران د نړۍ په اتو غوړ لوبغاړو کې راغی په ټوله نړۍ کې د بالرانو په قطار کې راغی چې هغه د شان یعنی د پاکستان هیواد او د سرنورکا هیواد نه د هغه هیوادونو هغه ټاپ بالران ده ک چې د نړۍ په کچه ښه دلیدلی واغې هم شاته پریښو نو دې حتم مقام ترلاسه کړم داسې د بیټینګ په شوبه کې ساتي ول چې په اخرنی شلوري د سیالي کې شهزاد محمدي سلیزي وواله نو سوزیدون کې نو ده هم په ټاپ اتو بیټسمنانو کې راغی د نړۍ په کچه د آی سی سی پر رینکینګ کې دی واکند د افغانستان د لپاره او د ټول کرکټ مینوال د لپاره څوک د افغانستان د کرکټ سره مینه لري یا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله فالو اپ کوي یعنی دوی تعقیبوي نو دا یو ښه خبر دی
د هندستان سره دوستانه سیالوي به کله پیل سي او د ملي ټیم آمادګي سونه دي او دوی کله به هند ته لاړ سي
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ امارات ته یا د دوبی ټیم راغلي دی افغانستان ته د دوی د لپاره فقټه ته یا نور د لپاره ریسک کې هغه خپل کورونو ته تک دي چې خپل فاملونو سره ملاسه زکدونی میاشه په امارات کې تیر کړ دغه مهم سیریز لپاره نو اوس به ان شاء الله ولادز ډیر ژر د افغانستان ملي لوبډلې د هندستان په لور باندې دي البته په هندستان کې د هندستان د معالی ټیمونو سره تقریبا 3-4 سیالي د سره کوي 3 سیالي خو د دې مالفری موږ د دې سره وکی کړی دي نو کوشش وکړو چې دغه سیالي یا غټه نتیجه یا د تصور هم دغه د موږ په د څومره شامدګي ولړي ولړي هغه د دې د فارا چې د آسیایي جګړه لپاره چې په بنگلاديش کې د سره کیږي ان شاء الله کلی پای راوند د فارا بزو او لوبغاله ان شاء الله حماده ده او ډیر ژر به ان شاء الله د هندستان هیوا ته سفر وکړي
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي تر بلې مو زه صفي الله ستانګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم ښه شی وي ولړي
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کای ننګیار ناشنا
خو ګوړی دونکو سلام د ټاپیا تڼونه خو خپ خواند روان دي چې خدای وګي پروژې هم لکه د عینکو د مسو د کان غونې به حرکته پاتې نشي کاش کې ټول کارونه پاتن کېدلای باور وکي چې اوس خو د ټول نړۍ د ترقی مخکخان مونږ وای دا چې تڼونه موز ددي خبرونه د بوټ پاکانو د رئیس لمره کې نه پیلو د بوټ پاکانو د اتحادی رئیس بمو لخپلو فعالیتونو څخه خبر کی
د
بوټ پکانو د لوی شورا ښاغلی رئیس که خپل ځان راو پیژنئ نو خوشاله بشو.
مهرباني مهرباني، زه خیالی خان بوټ پاک د بوټ پکانو د لوی شورا رئیس.
د بوټ پکانو د لوی شورا ښاغلی رئیس، که دا راته ووایې چې د بوټ پکانو شورا څه کارونه کوي مهرباني به مو وي.
د بوټ پکانو شورا د هیواد ټولو بوټ پکانو د حقونو خوندي کولو او په مجموع کې د ټول هیواد د خدمت مسؤلیت لري. موږ غواړو د بوټ پاکۍ د فرهنګ په بابولو سره خلک حوصلې او خوشخلقۍ ته راوبولو. د بوټ پاکانو شورا هلې ځلې کوي چې په دې ډول د زور او دیکتاتوري فرهنګ کمزوری کړي او هر څوک مقام او هدف ته د رسیدو لپاره د بوټ پاکۍ اصول وکاروي.
له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د خلکو د بوټانو پاکول دي؟
نه 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 نه، له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د چارواکو او هغو شخصیتونو چې د یو څه تمه ورڅخه کیږي په پاکو بوټانو صافي تېرول او لاس وهل دي. په دې معنی چې د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره قدرت والا کسانو ته یو څه خوشامن او ښکته پورته کیدل شرم ونه ګڼي او په خلاصه ټنډه ملا ورته کړوپه کړي.
ستاسو مقصد چاپلوسي او غړهمالي ده؟
نه، په اصل کې د چاپلوسۍ او بوټ پاکۍ ترمنځ ډېر زیات توپیر دی. معمولا چاپلوسي سړی ښکته راولي او بوټ پاکۍ پورته بیایي. په اصل کې بوټ پاکۍ خپل منل شوي اصول لري چې که بیا اړتیا وي ورځ به یې درته تشریح کړم.
نو ته بوټ پاکۍ له چاپلوسۍ او غړهمالۍ څخه جلا بولې؟
بالکل همداسې ده، دا دواړه جلا دي او جلا څېړل کېږي.
یو وړوکی مثال یې راکولی شي؟
او ولې نه، چاپلوسان او غړهمالان ایله تر ریاسته ورسیږي، هغه هم چې ډېر تجربه کار او ماهر چاپلوس وي. خو بوټ پاکان آن وزارت او سفارت ته هم رسیدلی دي. بل مثال یې دا دی چې چاپلوسان هر عادي سړی هم پیژندلی او تشخیصولی شي، خو بوټ پاکان یوازې ډېر ماهر کسان هم په سختۍ پیژندلی شي.
کوم لوی توپیر هم سره لري که نه؟
او ولې نه لري، د چاپلوس او غړهمال زیاتره وخت خوله جینګه او سترګې تیز حرکت کوي، خو بوټ پاک بیا آرامه، ظاهرا زړه سوانده، خواخوږی، عادل او روشن فکر ښکاري او په ندرت سره د چاپلوسۍ علامې پکې راڅرګندېږي.
اوس یې کوم ډول ښه چلیږي؟
بوټ پاکان دوی داسې دي لکه ماین پاکان، د صاحبانو زړونه د ځان دپاره له هر ډول تشویش او شکه پاکوي. لکه می ورځی چې پروژه او قراردادونه پیل شوی، له هغه ورځی د زینو چراغونه په اوبو کې لګیږي، ځکه چې قرارداد قراردادونه زیږوي. لکه داسې
څنګه دی وکړه؟ سرک څنګه شو؟
قرارداد می واخیست، ډیر ورانه قرارداد دی.
څنګه؟
خو د لسو میلیونو ډالرو قرارداد دی، سره له دې چې لس میلیونه یې خارجي واخیسته.
یعنی اصلي د شلو میلیونو ډالرو پروژه وه؟
او
نو بیا تا ته څه پکې پاته کیږي چې دومره ورته خوشحاله یې؟
ماته؟ ماته سمې نیمې پکې پاتې کیږي، یعنی 5 میلیونه ډالر. 100 کیلومتره سړک دی چې بر یې 12 متره، چې د هرې خوا پیاده روي 2 متره دی.
کله به څوک په 5 میلیونه ونیسي؟
نیسي، لږ به یې له ټول اوارز نه راکم کی، که نه لومړی بر 100 متره و، خو خارجي ماته 12 متره راکه.
څه ووایم نو؟
ولې هغه بله پروژه دې لکه چې هېره شوه.
ځانو چې څنګه ته پوهېږې؟
ته مه غږېږه چې ټلیفون کې غږېږم. سلام، شکر دی، د تا سال دی؟ او یو بل ښکار مې وکړو. او 12 متره سړک دی، طول یې 100 کیلومتره، په 5 میلیونه ډالر کېږي. ته یې بر 8 متره ونیسه او له پیاده روی هم 1 متر راکم که. او زه سمه ده، سبا ته راشه قرارداد به ولیکو. او سمه ده، په مخه دې ښه.
وی منله.
او لس کسه به نور هم ځانونه پکې ماړه کړي.
ښه نو خبرې کوه. د 2.5 میلیونو ډالرو پروژه ده، 100 کیلومتره سړک دی، ته 1.5 کیلومتره جوړ که.
اته متر اسور دی
او
ته 15 متر ونیسه
ها او 2 متر پیاده رونه دی
اته یو خواته نیم متر ونیسه او کایت سویل ورته واجب له خواته چانه پری خودم
حیات څه کوي چې راځي برخه تیار مخکې لمخکې بانکی حساب ته ورلېګا
ځانو چې د غومره تجربه لري بیا یې زغم وکوه
څه نه وای خو یې نه اخلم دا مې پنځم قرارداد دی
خو ګوره لږ انصاف هم په نظر کې نیسه هسې نه وي چې ټول ډالر په جیب ووهې
سړیا زه یې هم په بل تاوانوم بیا هغه پوسه و انصاف یې
نو قرارداد ولیکو
هو خو پیسې به یې څنګه کیږي
50% یې اوس درکوم 50% د پروژې د تکمیلېدو نه وروسته
زه صحیح ده مننه چې زه دې خبر کړم
هیله کوم
څه دې وکړل پروژه دې څنګه کړه
هماغه پخوانی قراردادی ته مې ورکړه
چې سمه عملي کی
د بایسکلونو لاره ده کوم لوی واټ نه دی چې جوړې نشي کړای
دا څه وایې د بایسکلونو لاره ده
هو خو هغه اول ځل ما په $1,000,000 رو لندن دوبای شرکت ته ورکړ چې سوری درې متره او پیاده روی هیڅ نه درلوده بیا لندن دوبای شرکت هماغه قرارداد نیویارک استانبول شرکت ته په $1,500,000 ورکړ او د سرک سور 2 متره ته راټیټ سو بیا ما د نیویارک استانبول شرکت نه بیرته په $2,00,000 ونیوه چې سور 1 متر شو او د بایسکلونو موډرن هایوې په نامه مو په قرارداد کې ثبت کړ او دغه دی مال وروستي قراردادی سره په $50,000 قرارداد وکړ چې د بایسکلونو یو مناسب لاره ترې جوړه کړي
هغه اصلي مرجې به یې له جوړېدو وروسته تسلیم کړي که نه
لیونی د هغو غم مخکې خوړل شوی دی هر یوف 2% ورکړي دي د دغه خبرې خو یې تشویش مه کوه سم مسیحي پټۍ به پرې کیږي او شیرني به ویشل کیږي
اوس دا برک شیرم واورای
ای زما گرانی قدردان گلی ای زما گرانی قدردان گلی چرا پیا چکلا پا نسم داس در چی چلا را نوی نما خبر ناو رما او تند کن خورما لکه دخوار خون کی دزور بایسکل پشانتی لکه دخوار خون کی دزور بایسکل پشانتی ای زما گرانی قدردان گلی ستا پا دسکول قسم ستا لموبایل ازار شم ستا پا دسکول قسم ستا لموبایل ازار شم خو چرا پیا چی حقا ستا اگده اگده او آ تیره تیره لکه پوینو غنده سر سر نوکان پا خوب که وی ریگم برستن که نیخ را کینم برستن که نیخ را کینم ای زما گران قدردان گلی چرا پیا چی کلا هغستا تور شنده دا رنگ می تور شی داسی لکه دلوی قاتل لکه دلوی ظالم د تور زرگی او تور وجدان پشانتی د تور زرگی او تور وجدان پشانتی زکنو تختم درنا او لری لری گرزم لکه ده هغه مظلوم چه کور یه بلنی ولی او خپل چرتا همسایه و سیگی او خپل چرتا همسایه و سیگی او خپل چرتا همسایه و سیگی یوازی یو کار کوم یوازی یو کار کوم او پا بدل نمره یو نیم مسج در لیگم دومره هم نیم دارن دومره هم نیم دارن
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی سپوږمۍ حسین حکمت مسکا احساس او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
در برای شنوندگان رادیو آزادی
دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمانه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونیسا خواهده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې